السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سروریم او دا خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه دمخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. افغانستان کې د طالبانو د حکومت د عالی تحصیلات او وزارت په هیواد کې د نبوي سنتي طب د لومړني پوهنځي د تأسیس خبر ورکوي. وزارت وایي دغه پوهنځي د طالبانو د مشرتابه له حکم سره سم د کابل د طبي علومو د پوهنتون په چوکاټ کې جوړیږي. وزارت د دوشنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه ولیکل چې دغه پوهنځي به د روغتیایي علومو په پرمختګ او د مسلکي کادرونو په روزنه کې مهم رول ولوبوي. سره له دې چې خبر کې ډیر جزئیات نشته، خو نبوي طب د ځینو بیماریو په علاج کې په نبوي ارشاداتو او نباتي علاج باندې ډیر ولاړ دی او له کلونو راهیسې افغانستان او سیمه کې خپل مراجعین لري. بلخوا د عام روغتیا وزارت ویلي چې هدف دا دی چې سنتي یا دودیز طب په رسمي ډول د افغانستان د روغتیایي خدماتو سیستم کې مدغم شي. د دغه پوهنځي د تأسیس خبر په داسې حال کې ورکول کیږي چې د افغانستان د روغتیایي خدماتو سیستم د سلګونو زرو کډوالو لستنې دو وروسته، خصوصا د خزینه روغتیا پالانو د کمښت له کبله، بل هر وخت په کتنه تر ډیر فشار لاندې دی. برطانیې د دوشنبه په ورځ د ایران په لاسو چارواکو او یو امنیتي ارګان بندیزونه ولګول. اعلامیه وویل چې دغه بندیزونه د بشري حقوقو څخه د جدي سرغړونو لکه د بیان د ازادۍ او د سوله ایزو لاریونونو د ځپلو او په ځینو مواردو کې د ژوند د حق څخه د محرومولو له کبله د ایران په یو شمیر چارواکو او د امنیتي ځواکونو په قوماندانۍ ولګول شول. د کورنیو چارو وزیر اسکندر مؤمنی او پانګوال او سوداګر بابک زنجانی د بندیزونو په لیست کې شامل دي. اعلامیه زیاتوي چې دغو تنبیهي اقداماتو کې د پانګو، کنګل او د ویزو بندیز شامل دی. لندن مخکې خبرداری ورکړی و چې که د بشري حقوقو څخه سرغړونې دوام وکړي نو په ایران باندې خپلو بندیزونو ته زور ورکوي. د 19 کالو کمومره لوبغړو د نړیوال جام د نیمه پایلو به مسابقې نن سه شنبه پیلېږي. د افغانستان، هند، استرالیا او انګلستان ټیمونه په دې مرحله کې سره مخامخ کیږي. د نیمه پایلو به لومړی لوبه نن د انګلستان او استرالیا د ټیمونو ترمنځ ده. د افغانستان د 19 کلنو کشره لوبډله سبا چهارشنبه د سلواغې په 15مه له هند سره لوبه کوي. د دغه پړاو دوه بریالي ټیمونه د راتلونکي جمعې په ورځ د جام په لوبه کې سره سیالي کوي. په یو بل ورزشي خبر کې د آسیا د فوتسال 2018 جام کې پایلو به ته رسیدلو لپاره نن د سلواغې په 14مه اته ټیمونه سره لوبه کوي. د افغانستان د فوتسال ملي ټیم د جاپان په وړاندې، د ایران ټیم د ازبکستان په وړاندې، تایلند د عراق په وړاندې او اندونیزیا د ویتنام په وړاندې لوبه کوي. له دغو ټیمونو څخه به څلور ټیمونه د آسیا د فوتسال د 2018 کال د جام پایلو به ته لاره ومومي. د افغانستان ملي ټیم د جام په تیرو لوبو کې د ایران له ټیم مات شو، خو مالیزیا او سعودي عربستان ته ماتې ورکړه. د آسیا د فوتسال د 2018 کال جام لوبې د سلواغې په ومه اندونیزیا کې پیل شوې دي. د خبرونو پای. وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي ریپورټونه په ګډه اورو. د طالبان حکومت د مخدر موادو او معتادانو د درملنې په اړه د ملګرو ملتونو وروستۍ ریپورت رد کړ.
وزارت امور داخله اقدامات مؤثر را در این زمینه به کار برده د قسمت منع کشت مواد مخدر، گسترش مراکز تداوی معتادین.
نن د افغانستان په شمیر ولایتونو کې د پولیو ضد واکسین دوهم ورځ ده.
سناتوران ته اجازه ورکړل شي چې دوی کور په کور وګرځي او ماشومان واکسین کړي، نو دا ډیره ښه ده ځکه ځینې کورنۍ کې 50 څوک نه ویلو یان چې هغوی ماشومان مخصوص ځای ته ولېږي.
ملګری ملتونه وایي افغانستان ته د راستنو شویو کډوالو د کوچنیانو د خوندیتوب په تړاو اندېښنې مخ په زیاتېدو دي.
یو طرف ته خو کاروبارونه نشته دي او بل طرف ته ماشومان مریضان دي او همدارنګه ماشومان ټول بې تعلیمه شو.
نور مطالب او ریپورتونه هم لرو، را سره پاتې شئ.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه.
افغانستان کې د طالبانو حکومت په هیواد کې د مخدره موادو څخه د اوچت استفادې او علاج ته د معتادانو د محدود لاسرسي په حق له د ملګرو ملتونو د مخدره توکو او جرمونو په وړاندې د مبارزې د دفتر UNODC وروستۍ ریپورت رد کړل. د ملګرو ملتونو دغه دفتر په خپل تازه ریپورت کې چې د سلواغي په 12مه خبر کړ وویل چې افغانستان کې له مصنوعي مخدرو موادو او د طبي درملو څخه د ناوړه استفادې ترڅنګ دودیز مخدر مواد هم ډیر کارول کیږي. ریپورت زیاتوي سره لدی چې د طالبانو حکومت د ګنشمیر معتادانو د علاج خبره کوي، خو دغه دفتر موندنې ښیي چې د اعتیاد د علاج 200 مراکز یوازې د نارینه معتادانو لپاره خدمات وړاندې کوي او په 2 ولایتونو کې د دغو مراکزو یوازې 10% د ښځینه معتادانو علاج کوي. خو د کورنیو چارو د وزارت ویاند عبدالمتین قانی دغه ریپورت رد کړ او د سه‌شنبه په ورځ په اکسپانه کې ویډیویي پیغام کې ادعا وکړه چې د یو ان او ډی سی دغه ریپورت د یوې زړې سروې په اساس جوړ شوی دی. ښاغلی قانی وویل چې دغه وزارت په تیرو 4 کلونو کې د طالبانو د مشرتابه د لارښوونو په اساس اغیزناک اقدامات کړي دي.
کورونا چارو وزارت د مخدره موادو د کرنې د مخنیوي د معتادانو د درملنې د عامه آگاهي او علاج شو معتادانو ته د کار د پیدا کولو په برخه کې اغیزناک اقدامات کړي دي چې یاد ریپورت کې د دغو لاسته راوړنو پوره یادونه نه ده شوې.
د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده د 2022 کال د اپریل میاشت کې د کوکنارو کرل او د تریاکو تولید او قاچاق منع کړل، خو د ملګرو ملتونو د مخدرو توکو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې دفتر یو ان او ډی سی په خپل هغه رپورټ کې چې د سخ کال لړم میاشت کې خپور کړ وویل چې له دغه بندیز وروسته په افغانستان کې د ترکیبي مخدر موادو په ځانګړي ډول د میتام فیتامین تولید او قاچاق زیات شوی دی. د دغه دفتر په تازه ریپورت کې راغلی دی چې چارس په افغانستان کې د نارینهو په منځ کې تر ټولو زیات کارول شوی مخدره مواد دی چې 46% دی، په داسې حال کې چې تریاک 9%، تابلیت کا 11% او میتام فیتامین یا شیشه 10% دی. خو عبدالمتی قانی وایي اوسمهال افغانستان کې د چارسو تولید صفر شوی او ذخیرې هم له منځه وړل شوی دي. هغه پرته لدې چې ارقام وړاندې کړي ټینګار وکړ چې ګڼ شمېر معتادان افغانستان کې علاج ته لاسرسی لري. بلخوا د اعتیاد د تداوي متخصص ډاکټر فرید بزګر ازادي راډیو ته وویل چې علاج یوازې د معتادانو پر راټولولو نه کیږي.
تداوي معتادین مبارزه با اعتیاد و قاچاق
د معتادانو تداوي او د اعتیاد په وړاندې مبارزه یوازې په مرکزونو کې د معتادانو په حبس یا د دوی پر راټولولو نه کیږي، بلکې یو دقیق او علمي سیستم ته اړتیا لري. د افغانستان وضعیت ته په کتو د معتادانو د تداوي لپاره کافي بودیجه نشته او د دې څانګې ډیرو متخصصانو هیواد پریښی دی. فکر نه کوم چې د اوسنیو حاکمانو اقدامات د معتادانو واقعي اړتیاو ته ځواب
تداوی معتادین و یا مبارزه به اعتیاد باشه.
د ریپورت په اساس د ملګرو ملتونو د مخدره توکو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې دفتر یو ان او ډی سی موندنې ښیي چې د مخدره موادو کارونه فقر، بیکاری او د معتادانو روغتیایي اړتیاو پورې تړاو لري. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی استازي ستيفن رودریګس ویلي دي د کار د فرصتونو ایجاد او د اقتصادي وضعیت بهتروالی د مخدر موادو د کارونې د اصلي عواملو په وړاندې مبارزه کې اغیزناک رول لوبولی شي. درنو اوریدونکو، د خبرونه په پاته برخه کې همکار نوریاس نوري سره اوسئ.
د افغانستان په تاسو ولایتونو کې د شنبې په لیو د واکسین څلور ورځنی کمپاین پیل شو. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت د شمیرو له مخې په دې کمپاین کې بل 5 کلونو کم عمر له 2 میلیون زیات ماشومان واکسین شي. یو شمېر افغانان وایي د واکسین تطبیق باید په خوا په څیر کور په کور ترسره شي، ځکه د دوی په خبره ډیری کسان روغتیایي مرکزونو ته لاسرسی نه لري. نور په دې رپورت کې
د سیمهال چې د افغانستان لنیمایي په زیات ولایتونو کې د پولیو واکسین څلور ورځنی کمپاین پیل شوه، یو شمېر افغانان غوښتنه کوي چې دا کمپاین د کور په کور په بڼه ترسره شي څو هیڅ ماشوم له واکسین پاتې نشي. د خوست ولایت یو اوسیدونکي هریوا ازادي راډیو ته وویل
سینه ترانته اجازه ورکړل شي چې دوی کور په کور وګرځي او مشمان واکسین کړي، نو دا ډیره ښه ده، ځکه ځین کورنۍ کې 50 څوک نه ویلو یا چې هغه مشمان هغه مخصوص ځای ته ولګي. زمونږ یو ګوندی هم په دغه ناروغي باندې اخته شول، ځکه چې دوی په مشروم توپ کې واکسین نه وکړي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکو محمد نبی هم ورته غوښتنه لري.
باید ځان نه باید چې کور په کور باندې واکسین ورسیږي. دا ښه خبره ده، ځینې خلک چې مثلا هغوی مراکزو ته لاسرسی نه لري.
دا په داسې حال کې ده چې دوشنبه د سلواغي یادلوي د لسمه د افغانستان په نږدې 13 ولایتونو کې د پولیو ضد واکسین څلور ورځنی فرعي کمپاین پیل شوی دی. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویلي په دې پړاو کې به شاوخوا 1,300,000 له 15 کلونو کم عمره ماشومان واکسین شي. د دې وزارت ویان شرافت زمان په یو ویډیو بیان کې چې د یاد وزارت په اکسپانه خبر کړي ویلي چې دا کمپاین به د کابل، ننګرهار، لغمان، کونړ، نورستان، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، کندهار، هلمند، اروزګان، زابل، بلخ، فاریاب، کندوز، هرات او بادغیس ولایتونو کې تطبیق شي، خو په هلمند، اروزګان او زابل کې به د یوې ورځې په ځنډ او د فاریاب په دوه ولسوالیو او د بادغیس په دوه ولسوالیو کې به لیوي ونې ځنډ وروسته پیل شي. نوموړي ویلي چې په وروستیو کې په افغانستان کې د پولیو د وایرس ځینې مثبتې چاپېریالي بیلګې ثبت شوي چې لا هم یو ګواښ بلل کېږي. هغه د غراس لګاونډي هیوادونو افغانستان ته د کډوالو ستنیدل د دین اړوغي د خبرېدو لپاره د اندېښنې وړ بللي. شرافت زمان د پولیو واکسین د تطبیق د ترنګوالي په اړه له وضاحت پرته له خلکو او قومي مشرانو غوښتي چې په خپلو سیمو کې له واکسیناتورانو سره همکاري وکړي. په همدې حال کې د ننګرهار په خیوي ولسوالۍ کې د اسمت الله په نوم یو واکسیناتور ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولسوالۍ کې د پولیو واکسین د کور په کور په بڼه ترسره کیږي. د طالبان حکومت په 2024 میلادي کال کې د پولیو واکسین د کور په کور تطبیق بند کړ او پریکړه وکړه چې تر دې وروسته به دا واکسین جمعات په جمعات او یا د کلیو په ځانګړو ځایونو کې ترسره کیږي. د طالبانو تر دې پریکړې وروسته د روغتیا نړیوال سازمان WHO خبرداري ورکړ چې په افغانستان کې د کور په کور د پولیو واکسین کمپاین درول ماشومان په ځانګړي ډول نوي زیږیدلي د پولیو واکسین له جدي محرومیت سره مخ کوي. د روغتیا نړیوال سازمان یو میاشت مخکې راپور ورکړی و چې تیر 2025 میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو نه مثبتې پیښې ثبت شوې. په روان 2026 میلادي کال کې تروسا د پولیو کومه مثبته پیښه نه ده ثبت شوی او دا څلور ورځنی کمپاین د روان کال د پولیو واکسین لومړنی پړاو بلل کیږي. افغانستان او پاکستان د نړۍ دوه یوازینی هیوادونه دي چې لا هم پکې د پولیو وایرس په بشپړه توګه لمنځه نه دی وړل شوی. ډاکټران وایي پولیو یو خطرناک وایروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې واکسین کولای شي ماشومان له دې ناروغي وژغوري. له پولیو پاک افغانستان بنسټ د پولیو واکسین د څلور ورځنی کمپاین لپاره سره سم په خپل اکسپانه په یو بیان کې لخل کو غوښتي چې د ماشومانو په واکسین کولو سره افغانستان له پولیو وایروس څخه وژغوري.
د خراسې د افغانستان د یو شمېر نورو ولایتونو په څیر په خوست ولایت کې هم نن د 15 کلونو کم عمر ماشومان لپاره د پولیو یا ګوزن ضد واکسین څلور ورځنی کمپاین پیل شوی دی. د ان چارواکو په خبره د دغه کمپاین په ترڅ کې به شاوخوا 3.5 لکه ماشومان ته د پولیو دوه څاڅکي ورکړل شي. نور لسیمې د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال نجیب الله خیل راپور کې
د افغانستان د نورو شپږ ولایتونو په ګډون په خوست کې هم د پولیو یا ګوزان پر ضد واکسینو د څلور ورځنی کمپاین پرانیسته وشوه. د مسؤلینو په وینا په دې کمپاین کې چې د دوشنبه، سه شنبه، چهار شنبه او پنج شنبه په څلور ورځو کې پلي کیږي، د دې ولایت د مرکز ولسوالیو او ټول لری او نږدې سیمو شاوخوا 3.5 لکه هغه ماشومانو ته به د ګوزان ضد واکسین ورکول شي چې عمرونه یې له 15 کلونو څخه کم وي. ځایي چارواکو د دې پروګرام په خپل کېدنه کې د ټولنې له مخورو کسانو څخه وغوښتل چې د دوی د رضاکارانو له ټیمونو سره پوره مرسته وکړي. د عامې روغتیا مرستیال ډاکټر شیراګل زدران مشال راډیو ته وویل
لله الحمد چې تر اوسه پورې موږ په خوست کې مثبته پیښه نه لرو، خو د ټول ملک په سطحه باندې لاس پیښې ثبت شوې دي. زموږ په ګاونډي ولایت پکتیکا کې دوی پیښې ثبت شوې دي. د دې په خاطر باندې موږ غواړو چې د خوست څومره صحیح کارمندان دي، علماء کرام دي، قومي مشران دي، زموږ سره په دې کې پوره همکار پاتې شي په دې کمپاین کې.
د روغتیایي مسؤلینو په وینا په تیر 2015 زیږیدیز کال کې په افغانستان کې لس او له هغې یو کال مخکې بیا په دې هیواد کې د ماشومانو د ګوزن 15 پیښې ثبت شوې وې. د خوست روغتیایي مسؤلینو او دیني عالمانو د واکسینو په پرانیست غونډه کې له مرستندویه بنسټونو او د واکسینو له ګرځنده ټیمونو څخه د هغو کډوالو ماشومانو واکسینولو ته د لا ډېرې پاملرنې غوښتنه وکړه چې په دې وروستیو کې په ځانګړي ډول له پاکستان څخه هیوا ترستنه شوې دي. یو تن دینی عالم مولوی کفایت الله فهیمی ویل
واکسین چې دی دا یو احتیاطي تدابیر دی، محافظتي تدابیر دی چې دا د نبی رسول الله صلوات الله هم وکوي تدبیر او احادیث کې او ډېر روایت شوی دی چې دغه مرزونو څخه چې تر اوسه پورې پېښ شوی نه دی او باید ځان وساتلی شي. خو بیا هم چې سبا زموږ د واکسینو د فولیو کمپین او واکسین تطبیقیږي پټولو علماء باندې پټولو حسنشت باندې خصوصا خطیبانو باندې غږ کوم چې زموږ د پرسنل زموږ د ملګرو سره دوی پوره پوره همکاري وکړي.
افغانستان او پاکستان د نړۍ له هغو دوو هیوادونو دي چې لا هم پکې د پولیو یا د ماشومانو د ګذر ناروغي له منځه نه ده تللې. یاد دیوی په افغانستان کې ډیورنډ کرښې سره جوخت له نورستان او کونړ نیولې بیا تر کندهار او هلمند، همدارنګه په مرکز کابل، په شمال ختیځ کې کندوز او بلخ، او په لویدیځ کې هرات هغه شپاړس ولایتونه دي چې د واکسینو په دې کمپاین کې به د هغو سیمو له 50 کلونو کم عمره ماشومانو ته د ګذر ناروغۍ ضد واکسینو دوه دوه څاڅکي ورکول کیږي.
په راپورونو کې مو واورېدل چې نن د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د ماشومانو لپاره د پولیو د واکسین څلور ورځنی کمپاین پیل شو. د چارواکو په خبره دغه کمپاین په ترڅ کې به له 50 کلونو کم عمره له 2 میلیونو زیاتو ماشومانو ته د پولیو واکسین دوه څاڅکي ورکړل شي. د پولیو د واکسینو متخصص سید کمال شاه سید چې ډیره موده په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجیز صندوق یونیسف سره هم د پولیو او د واکسینو د کمپاین د پوهاوي د پروګرام په برخه کې د یو مسؤل په توګه کار کړی، همدا شېبه ری ټلیفون له لارې راسره وصل دی. اس ای اس اف خبرونې ته ښه راغلاست. که په پیل کې راته ووایه چې د افغانستان دغه سړې هوا ته په پام سره ډیرو ولایتونو کې هوا ډیره سړه ده، واوره ورېدلې ده، فکر کوي چې دغه څلور ورځنی کمپاین به هغه څه چارواکي تمه کوي سم تطبیق شي؟
سلامونه تاسو ته ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. دا چې په افغانستان کې د پولیو کمپاین پیل شوی دی، هوا سړه ده، ژمی دی، نو زه هیله لرم چې کمپاین به په ښه ډول سره تطبیق شي، ځکه په سړه هوا کې یوه فایده دا ده چې واکسین په اصطلاح ساتل به نسبتا اسانه وي. دومه خبره دا ده چې دا لو ترانسمیشن سیزن دی، په دې ژمي په میاشت کې د پولیو ناروغي خپرېدا نسبتا کمه وي، نو دا یو ښه فرصت دی چې په دې وخت کې د ماشومانو معافیت قوي کړل شي تر څو دوی بیا په های ترانسمیشن سیزن کې یا په دوبی کې سي ناروغي خپرېدل ډېر چټک وي، هغه ته ګټه وکړي او د ماشومانو معافیت قوي واوسي.
د دغه کمپاینونو هغه پخوانیو تجربو ته په پام چې اکثر ډېرې په ژمي کې او په سړو هوا کې تر سره شوې دي، له هغو تجربو څخه آیا سم درس اخیستل شوی او د دې لپاره فکر کوي چې ښه امکانات به یا هغه آمادګیانې ورته نیول شوي وي؟ ځکه ډېرو سیمو ته تګ هم ستونزمن دی په دغو شرایطو ته په پام سره.
اوس زه یوه خبره غواړم چې وکم، هغه دا ده چې په افغانستان کې اوسني شرایطو ته په کتو سره د پولیو پروګرام لپاره ښه فرصت دی چې له دې نه استفاده وکړي او په افغانستان کې د پولیو ناروغۍ ته د پای ټکی کېږدي. ځکه په افغانستان که موږ له تېرو کلونو سره پرتله کړو، حالت آرام دی، قرار دی، واکسیناتوران د هېواد هرې برخې، هر کلي، هرې ولسوالۍ ته تلای شي، نو دا تر ټولو غټ فرصت برابروي تر څو د دې ناروغۍ په وړاندې مبارزه په ښه توګه سره پلی شي. بل خبره دا ده که چیرې هلته ټیمونه ځي، نو د دې ښه نظارت کېدلای شي چې آیا ټیمونه تر خلکو واکسین رسوي که نه رسوي. پخوا خو دا ستونزې وې چې د امنیت له وجې به یا ټیمونه نه سوای تلای یا که به ټیمونه ولاړل نظارت به د ټیمونو نه سوای کېدای، نو له دې فرصته باید اوس استفاده وسي او د پولیو ناروغي کنټرول کړل شي.
یو شمیر کورنۍ غوښتنه کوي چې باید کور په کور دغه د پولیو د واکسین کمپاین تر سره شي، ځکه اکثره کورنۍ ممکن څوک ونه لري، غټان ونه لري چې ماشوم هغه نږدې جومات ته یا کوم بل ځای ته چې سناتورانی ټاکي هلته ورولي. دا یو مهمه ستونزه وه په افغانستان کې. مخکې ځینې نور اړخونه هم درلودل، فکر کوي چې آیا اوس د دې لپاره دا زمینه برابره ده چې دا کمپاین کور په کور تر سره شي؟
کور کور کمپاین خو یو ښه حالت دی. زه به دا وایم که کور کور کمپاینو تر سره شي ماشومانو ته رسیدل اسانه وي، ټول ماشومانو ته واکسین ورکول کېدای شي. خو که چیرې دې شي اجازه نه وي، دې مطلب دا نه دی چې په افغانستان کې د پولیو پروګرام لاس تر ځینې کینی او خپلې هڅې ودروي. نه، اوسني حالت ته په کتو چې کمپاین مسجد په مسجد دی، له دې سره سمه دې ته ستراتیجي جوړه کړل سي او د دې حالت په نظر کې نیولو سره دوی خپل د کمپاین د تطبیق چارې په مخ بوزي. ځکه هلته د رسیدګي ستونزه نسته، د تګ ستونزه نسته، ستونزه فقط دا ده چې کور ته ټیم نه ځي، مسجد ته ځي. نو دوی باید د خلکو د ولس هڅونه تر دې حده ووسي چې هغه خپله ماشومان راوړي.
بله، د پولیو هغه پیښو ته په پام سره چې تیر کال شاوخوا نه مثبت پیښې ثبت شوې، خوشبختانه سږ کال تر اوسه پورې د کومې مثبت پیښې د ثبتېدو راپور نه دی ورکړل شوی. هغه پخوانۍ تجربې څه وایي چې آیا که چېرې یو کال ډېرې پیښې ثبت شوې وي، بل کال هم ورته پیښې ثبتېږي او که دغه هغه شمېرې یو څه راټیټېږي؟
نه، دا خو فرق لري. دا د هلته د خلکو په تګ راتګ پورې فرق لري، د وایرس په شتون پورې فرق لري، د کمپاینونو په تطبیق پورې سره دا تړاو لري. که چیرې کمپاینونه ښه تطبیق شوي وي، طبعا د دې کال کې به پیښې کمې وي، ځکه د ماشومانو معافیت به قوي وي. او دا یو شی، یو خطر ته زه ګورم له پاکستانه چې کوم افغانان راستنېږي، چونکه پاکستان کې پولیو پیښې تیر کالم ډېرې وې، تیر کال نه مخکې کالم بیخي ډېرې وې. نو دا خطر به وي چې هلته هغې خوا به وایرس راځي، نو هغه وایرس بیا که هغه کډوال بېلابېلو سیمو ته د هېواد ځي، وایرس له ځان سره وړي، نو طبعا او سیمو ته وایرس انتقالېدای شي. نو کوم افغانان چې بېرته راستنېږي، د دوی د واکسین لارې چارې که په ښه توګه سره پلي سي، نو دا خطر به راکم وي.
ډیره زیاته مننه د پولیو د واکسینو متخصص سید کمال شاه سید چې په دې خبرونه کې مراسره ګډون وکړ. قدرمنو اوریدونکو، نن د افغانستان په تاسو ولایتونو کې د ماشومانو لپاره د پولیو د واکسین څلور ورځنی کمپاین پیل شو.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنر یو این ای سی آر وای په افغانستان کې دراستنو شو ماشومانو د خوندیتوب په تړاو اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. د یو این ای سی آر د راپور له مخې بې ځایه کېدل، بې وزلي او له ګاونډیو هېوادونو نه په پراخه کچه د کډوالو ستنېدل ماشومان له جدي خطرونو سره مخ کړي دي. نور حالې په دې رپورټ کې.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یونیچسیار ویلي افغانستان ته د راستنو شویو ماشومانو د خوندیتوب په تړاو اندېښنې مخ پر زیاتېدو دي، ځکه د دې سازمان په خبره بې ځایه کېدل، بې وزلي او له ګاونډیو هېوادونو نه په پراخه کچه د کډوالو سنېدل ماشومان له جدي خطرونو سره مخ کوي. یونیچسیار په یو راپور کې چې یک شنبه د سلواغ یا دلوي په 12مه خبر کړي، خبرداري ورکړي چې زیانمنونکي ډلې لکه خزي، معلولیت لرونکي کسان او کورنۍ بې ځای شوي وګړي د نه خوندیتوب له لوړو خطرونو سره مخ دي. دوی خدمتونو ته محدود لاسرسی لري او د غراز له تبعیض سره مخ دي. په راپور کې راغلي چې په افغانستان کې د اوږدې بې ځای کېدنې، اقتصادي ستونزو او نامعلوم راتلونکو لامل رواني او ټولنیز فشارونه هم پراخ شوي او ښځې او ماشومان تر ټولو ډیر اغیزمن شوي دي. یونیسیار د غراز د جنسیت پر بنسټ د دوامدارو خطرونو یادونه کړې او ویلي دي چې ښځې او نجونې لا هم د تګ راتګ له محدودیتونو سره مخ دي او د خوندیتوب خدمتونو ته محدود لاسرسی لري. یادې ادارې ټینګار کړی چې د مالی سرچینو کمښت او د بودیجې محدودیتونو پر دغو خدمتونو سخت فشار راوړي. افغانستان ته یو شمیر ستانه شوي کډوال هم د خپل اولادونو راتلونکي ته سخت اندېښمن دي. له پاکستانه یو سن شوی ظاهر الله چې په خبرې و کسیزه کورنۍ لري، اوس مهال په ننګرهار کې په یو خیمه کې ژوند کوي. ازادي راډیو ته ویل
یو طرف ته خو کاروبارونه نشته دي او بل طرف ته ماشومان هم مریضان دي او همدارنګه ماشومان هم ټول بې تعلیمه شو. هلته خو تعلیم یې کوو، مکتبونه ته تلل او دلته زمینه ورته ډیره نه ده مساعده. بل طرف ته یخنی ډیره زیاته ده دلته او بارانونه هم دي، نو یخنی د لاسم ډیر په عذاب یو، ځکه هغه سه وسایل موږ نه لرو چې د یخنې د پاره بندوبست وکړو.
ل ایران یو شمیر رسنه شوی افغان کډوال هم لورته سونځو شکایت کوي. په فرا ولایت کې میشت افغان کډوال فرهاد چې په خبرې ل خپلې شپه کسیز کورنۍ سره یو ځای نګدي دوه میشت مخکې ل ایران سون شوی ازادي راډیو ته ویل
خپل کور نه درم، دلته مې په یو کندر کور کې اړولې دي، کار نشته، روزګار نشته، شپه کسان د خوراک لرم، خو زه د دوی لپاره ان د خوړو د برابرولو توان نه لرم. د خپل اولادونو راتلونکي ته ډېر اندېښمن یم.
تیرونه د ناروی د کډوالو شورا هم په راپور کې ټینګار کړی و چې په افغانستان کې د تازه ستنو شویو لپاره له بیړني ملاتړ پرته ځانګړي کورنۍ په ځانګړي توګه ماشومان زاړه او هغه کسان چې په لنډمهاله سرپناه کې ژوند کوي د ژمي د سختو شرایطو له امله له لوړ خطر سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې لا هم له پاکستان او ایران په پراخ کچه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده. د کډوالو ستونزو ته د طالبانو د حکومت له لوري جوړ شوي کمیسیون ویلي یک شنبه د دلوي دولسم له ایران او پاکستان درې سوه اته کډوالې کورنۍ ستنې شوې دي. د طالبانو حکومت د تیر 2015 کال د دسمبر په 9مه په یو بیان کې ویلي و چې په دې کال کې 2.8 میلیون افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي. که څوم په ایران او پاکستان کې میشتو افغان کډوالو له کوربه هیوادونو په وار وار غوښتي چې لږ تر لږه د روان ژمي تر پایه وخت ورکړي، ځکه د دوی په خبره په افغانستان کې سخت ژمی او د امکاناتو نه موجودیت دوی له سختو ستونزو سره مخ کوي، خو کوربه هیوادونو تر اوسه دا غوښتنه نه ده منلې.
یو شمیر افغانان وایي هغه توکي چې په بازارونو کې پیری کا عیب ولري پلورونکو ته د بیرته ستنولو په صورت کې له ستونزو سره مخ وي، ځکه اکثره بې له سندونو پیری او په دې برخه کې سم خدمتونه هم نشته. نور په دې رپورت کې.
یو شمیر افغانان په بازارونو کې د توکو له پیر او پلور وروسته د خرابوالي یا ناقص خطرلو په صورت کې د اسناد او خدماتو د نشټوالي له امله د بیرته ستنولو په برخه کې ستونزو سره مخ دي. دوی وایي چې په ورځنیو معاملو کې ډیر کم لیکل شوي رسیدونه ورکول کیږي. د کابل یو اوسیدونکي چې نه غوښتل نو می راپور کې خبر سی وویل چې د پیر بل او رسید نه ورکول په بازار کې یو عام ستونزه ده. د ازادي رادیو سره خبرو کې ټینګار وکړ چې د بیا ځلې مراجعې لپاره رسید اړین دی.
هر چې اجناس که از بازار خریده میشه دوباره که مراجعه میکنیم باید همی بل برما داده شوه.
هر جنس چې له بازار اخیستل کیږي باید موږ ته بل راکړي. دا دویم ځل مراجعې لپاره هم مهم دی چې موږ ترې مطمئن اوسو، ځکه بیا چې دکان ته ورځو زموږ غږ څوک نه اوري، وایي چې له موږ مونه دی اخیستې په بل ځای کې مو پیرلی دی.
د بلخ ولایت اوسیدونکی خالد وایي چې په ځینو مواردو کې د افغانستان په بازارونو کې آن د پیر د سند د شتون په صورت کې هم له پلور وروسته مناسب خدمتونه نسته.
زمان بل میتم حاضر نیستم بم بلک دادم هم از دوباره خودش هم جواب بدن.
څه موده مخکې ما د جوس یو ماشین واخیست، بیرته مې چې ور او ورته ومې ویل چې دا په سمه توګه کار نه کوي، پلورونکي وویل چې تاسو دا کارولی دی نو زه یې بیرته نشم اخیستلی. په داسې حال کې چې هر عمده یا پرچون کمپنۍ باید له پلور وروسته خدمات ولري. له بده مرغه داسې څه په افغانستان کې نشته. همدا چې وپلورل شي لومړی او وروستی مالک یې پیرودونکی دی.
په کابل کې ځینې پلورونکي وایي چې دوی پیرودونکو ته په خپلو دوکانونو کې د راتلونکو ستونزو د حل لپاره رسیدونه او تضمین لیکونه ورکوي، خو ځینې بیا وایي چې پیرودونکي باید د توکو ترلاسه کولو مخکې ځانونه ډاډمن کړي، ځکه په خبره یې وروسته خدمتونه نه وړاندې کیږي. د برېښنایي توکو د پلورنسي مالک عبدالله عابد ازادي راډیو ته وویل
بل نشته مې کړم کسر کې هغه بخاين بس برشن ګارانټي هم نشته مې کړم کې اکثر
بل لیکو څوک چې وګوري ګارانټي هم ورته لیکو چې یو کال ضمانت لري. په دې موده کې چې هر ستونزه رامنځته شي موږ ورته خدمتونه لرو، ځکه هغه توکي چې مسترد کیږي هلته چې کمپنۍ وي ګارانټي هم وي. موږ موټر ګارانټي کوو چې مثلا کوو سوځي بل موټر ورکو، او کونو رسنج رامنځته شي بیا نو د پیریدونکو مربوط کیږي.
د کابل ښار په منډوي کې بیا د بوټانو د یو عمده پلورنځي پلورونکي فرایدون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کارتنه مکیب کرګی مې اکیب کرګی خیر چاس پس مې کنن یک دو جره کشیدن د بربری یا د ګمرک دوباره چاس مې زنن.
مخت کارتنونه په تړلې باندې راځي، خو ممکنه ده چې د لارې په اوږدو کې څوک د بربری یا ګمرک پر محل دا کارتن خلاص کړي او دوه جوړې ترې واخلي او بیرته یې وتړي. لدننه خدای خبر کله پیر وروسته پیرودونکي بیرته راوړي موږ یې بیرته نشو اخیستلی، ځکه تاوان دی. او زموږ ټولو رسیدونو کې ورته لیکل شوي دي چې د مال له ترلاسه کولو مخکې لومړی مو مال وګورئ چې وروسته موږ مسؤلیت نه منو. داسې پیرودونکي هم لرو چې بیره کې وي او وایي چې یوازې مال راکړئ چې ولاړ شو. دوی له ډیری دوکانونو لرسیدونو پرته هم مال اخلي.
د افغانستان د کسبګرو د خونې مشر شیرین آقا سخی د دې موضوع په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سر کوم مستون صدرې اته زرت زره خال کې
د سیان غالو شخ
کنده خځه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچیر میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سرو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د ازادي ملما
د ازادي ملما د ځنګړو مرکو د لړۍ درنو اوریدونکو سلام، زه احمد تکلیم او خوشاله يم چې نن بیا هم د ازادي رادیو د یو بل میلمه کوربه يم او له هغه سره خواله تاسو ته وړاندې کوم. د دې خبرونې میلمه یو خون کیدی چې شعر هم وای، خو زما میلمه د ادبیاتو استاد نه بلکې د ریاضي استاد دی چې د ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ په یو خونځي کې تدریس کوي. د دې شاعر استاد نورې خبرې په دې مرکه کې ووري چې پیل یې د هغه په پیژنګلوي کیږي.
نوم مې محمد نصیر کړی ده، تخلص کوم ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ د پټوډه کاری اوسیدونکی، دنده مې ښوونکی ده، ښوونکی یم، فعلنم رسمي دنده لرم.
په کوم ښوونځي کې درس ورکوي او کوم مضمون درس ورکوي استاده؟ البته د شاعرۍ سوال ته خو به بیا وروسته راشو.
مننه تکل صاحب، ښوونځی د شیرزاد ولسوالۍ مربوط اشپان کله ده، په هغې کې ولیسه ده، د اشپان د لیسې په نامه، په همغې لیسه کې تدریس کوم او مضمون نو د ریاضي مضمون دی. البته شعر و شاعري سره بېخي تړاو نه لري، خو سره د هغې هم مضمون د ریاضي مضامین تدریس کوم.
له ریاضي سره مو له کله نه مینه پیدا شوه؟ تاسو په خپله ریاضي په کوم ځای کې زده کړه، یعنی تحصیل مو څومره کړی د پوهنتون تر کچې، او که یوازې هماغه له ښوونځي نه فارغ شوي یاست او بیا مو تدریس شروع کړی؟
ښوونځی خو مې شاید زما عمر زیات دی، ښوونځي نه خو فارغ شوم، بیا چې کله مې دنده واخیسته ښوونکی شوم، نو په هغې کې داخلي خدمت کې مې دارالمعلمین ولوستو، یعنی څوارلسمه پورې مې د زده کړو کچه ده، او په هغې کې ما د ساینس برخه لوستې وه په دې دارالمعلمین کې، نو ریاضي په همغې کې او بل د دغه منطقي په حساب باندې چون د ریاضي استادان اکثره کم وي په دې اطرافونو کې، په هغې حساب باندې ما ته په ښوونځي کې هم دغه د ریاضي مضمون بیا ما هم هغه د ساینس برخه په دارالمعلمین کې انتخاب کړه او همغې نه فارغ شوی یم، نو زده کړو کچه مې تر څوارلسمه پورې ده.
عمر مو څومره دی کړېدلی صاحب چې تاسو وایې عمر مې زیات دی؟
تکل صاحب یو پنځوس.
ښه، ډېر ښه، یو پنځوس خو ځوان ویلا.
والله تکل صاحب بالکل منم چې ځواني، خو افغانستان کې یو پنځوس عمر تقریبا د نورو ممالکو د اویا او اتیاو سره تقریبا مساوي.
په څه اساس دا خبره کوي؟
او افغانستان خو تاسو خپله پوهیږئ چې تقریبا 45 کاله جنګونه و، په کې بدبختیانې، بیروزګاریانې، لوږه، تنده، دا ټولې کیسې په افغانستان کې وي، نو په دغه حساب باندې زه دا قیاس کوم چې زموږ عمرونه د 500 د نورو ممالکو تقریبا اویاو سره به مقایسه شي.
ډېر ښه. ریاضي او ادبیات کړېدلی صاحب څومره ګډ ټکي لري یا مشترکې وجهې لري؟ تاسو څنګه ریاضي او شاعري هم زمانه سره په یو وخت کې سره کوي؟
مننه تکل صاحب، دا خو زه منم چې د مطلق له پلوه ریاضي او شعر و شاعري یا ادبیات تر خورا ډېره فاصله لري، خو دلته خبره اصلا بله ده چې شعر شاعري که د مسلک نه یې واړو مینې ته او شوق ته، نو بیا نو ریاضي سره به هېڅ تړاو ونه لري. کوي شي ریاضینه یو ډاکټر هم شاعر کېدی شي، یو انجینر هم شاعر کېدی شي، لکه ښه مثال زه در په ډېر کمه چې موږ عزت الله ځواب انجینر دی او د انجینرۍ سره شاعر دی، همداسې اکثره ډاکټر صاحبان دي چې هغوی مسلک طب دی ولې شاعري کوي، نو یزي سره باور خو نه لګي زدا منه ما شعر شعري اوله زماري مينه او ماري احساس سره به شعر شعري اړخ لګي.
تاسو څه وخت شعري پیل کړی دا کړیدلای سر؟
شاعری خو قدرتوی هم چې شوخه ډیر لسو 15 یا کال د منګه هجری شمسی کال ډیر لسو 15 یا کال را پدې خو مې د شماته ګډه شاعری کړې او کوله مې ځکه چې موږ هغه وخت کې د هجرت په مرحلو کې وو پاکستان هیواد کې. نو اما غلطه د وطن لریواله او د غربت یو څه احساسات را پیدا کړي مې ترازه لږ لیکنه وکړه. نو اما اوس مې لږ شروع وکړه.
ډیر مننه د شعر او شاعری په باب نور خبرې هم لرول تاسو سره، خو اوس کولای شي خپل یو شعر راته وایست اوریدونکو ته؟
مننه تکل صاحب، شعر ولینا او خدای وکړي دغه ما شعر د اوریدونکو د تاسو خوښه وړ وګرځي.
تاسو خو یو وایست
یو غزل دی، زه به تاسو ته وایم خدای وکړي تاسو د اوریدونکو د خوښه وړ وګرځي.
مهرباني وکړئ.
وی چې تا وند شو خلیکم تا وند خوګلی کما تا وند شو خلیکم تا وند خوګلی کما چې تا ته وګورم غزل لیکم ټپه لیکم زما د وخت ندی چې بیل بیل ولي کما زما د وخت ندی چې بیل بیل ولي کما زبر کومه وعده کومه نخره لیکم تا پمرو سترګو کې کتاب کتاب خبري وینم تا امروز ترګو کې کتاب کتاب خبري وینم کله پر درد لیکم کله پر جلال لیکم د درد سندرې مې د خوږ زړه لپاره راوځي د درد سندرې مې د خوږ زړه لپاره راوځي زور تناست یما یوانی ما نغمه لیکم دلته نور مرزي دا کور کندر کندر دی خلو دلته نور مرزي دا کور کندر کندر دی خلو دغه جمله باندې د زړه په دروازه لیکم کملاس برشو کړیدلیا د کتاب په کرخو کملاس برشو کړیدلیا د کتاب په کرخو زبا ضرور پکې داستا د زړه کیسه لیکم زبا ضرور پکې داستا د زړه کیسه لیکم
ډیر زیاته مننه چې خپل شعر مولا اوریدونکو سره شریک کړ. ستاسو استاد د شعرونو مضمون تقریبا همدغه دی چې دا اوس مو ولوسته او کوم مختلف نور مضامین هم ستاسو شاعري رانغاړي؟
تکل څه بو ډیر زیاته مننه. شاعري زما واقعیت مې یوازې په غزل نه ده او نه هغه هم داسې شوخ یا مثال په اصطلاح عشقي غزل ورته وي په دې نه ده رانغښتي. لکه چې موږ دلته دغه ملک کې په افغانستان کې حالات هر خوا ته تلل راتلل نو په هغه حساب باندې اکثره پکې ملي شاعري هم شته او په اصطلاح نعتیا کلامونه هم پکې شته دی او کوم چې ولس ژبه ده اکثره دغه ولس تم کتلي دي او په هماغه رقم باندې مې شاعري پکې کړې. یوازې همدا قالب او همدغه مضمون نه دی. نه
ډېره مننه. او قالبونه غزلیات دي که نور فورمونه هم شته پکې؟
نه مضمون هم شته تکل صاحب، غزل هم شته دی پکې، اصطلاح مثنوي مسدس مقمت دغه د شعر ډولونه چې کوم دي پکې پکې ځای کړي دي. اگر چې دغه کتاب خو د ما لومړی چاپ کتاب و یو څه نیمګړتیا او یو څه هم پکې وي خو سره د هغې نه هم کوشش مې کړی دی چې پکې هر څه ځای کړم او ټولنې ته یا په اصطلاح دغه خپل ولس ته
دا غوډه لی وړاندې کوم. ډیر لا ورسته به یو بل شعر هم لتاسو واورو او ریدونکو سره به شریک کی. خو اوس درته وایست کړیدلای صاحب چې شاعران یو خبره کوي چې وایي ظلم ماشومتوب ډیر ماشومتوب په ما کې د شعر حس او احساس وو او ورسته مې بیا دا لیکنې په منظم شکل سره پیل کړې. ستاسو هم د ماشومتوب داسې خاطرې در سره شته چې یو شاعرانه حس درته پیدا شوی وي مګر پوه نه شي چې څه ډول او په کوم قالب کې یې وپي؟
بلې تکل صاحب، مننه ډېره زیاته. دا خو اکثره مرکې تاسې کړي واقعیت کې ما هغوی به ټولو درته همدا خبره کړي او زه به هم بیا تکرار وکړم. واقعیت کې چې د ماشومتوب نه یو څه چې چیش سره د مینه نه وي هغه ترلاسه کول ډېر مشکل کار دی. زه مانم چې کله ماشوم وم کابل کې خوانځي کېږم او عمل تما دا خوانځي دوره مې په کابل کې تیر کړی. هلته به مې واقعیت کې کله به دا شعرونه ډیپلوما کېده او یا به چا شعر شاعري کوله ما ته به یې خوند راکوو. خو خپله هغه وخت کې زه لا ماشوم وم، نه مې شولی کولی چې دغسې یو څه زه راونغاړم یو قالب کې او هغې نه شوري شعر جوړ کړم. او حقیقت سره هم خواري به مې کوله، یو څو کلمات به مې ولیکل، یو څه نیمګړی نیمګړی بیت به ترې جوړ شو، خو دویم بیت دویم بیا چې خواري کوه هر څه به رانه ګډوډ شو. نو ترتو پورې چې ما عمر زیات شو او بیا مې په لیکنه شروع وکړه.
عمر چې زیات شو څو کلونو ته ورسېده چې بیا مو په لیکلو پیل وکړ؟
تکل څه دا خو مخکې ما تاسو ته ویلي چې ما د 1315 کال نه تقریبا په شعر لیکنه شروع وکړه.
یعنی عمر مو څومره وخت؟
1315 کال کې. بلې، زه شاوخوا تقریبا داسې 22 شاوخوا کلونو وم چې په هغې وخت کې ما دا شعر شاعرۍ ته شروع وکړه. 22 کلونو په شاوخوا کې، نو هغې نه مخکې مې نه شول کولی. یو خو دا چې هلته زه د ښوونځي شاګرد وم، هغه مسؤلیتونه و. بیا د هغې نه وروسته چې کله ښوونځي نه فارغ شوم، نو هغه وخت کې په 1920 کال کې تاسو ته به هم شاید یاد وي چې افغانستان کې یو تغیرات راغله او هر څه ګډوډ شو او هر سړی په خپل سر شو. حتی به چې نه ښوونځی و او نه مدرسه وه او نه بل او نه بل نه کتاب ته لاسرسی. نو بیا یو څه وخت موده وروسته بیا بېرته چې کله لږ لږ حالات رسمېده، بیا ما د هغې نه وروسته قلم ته لاس کړ، بیا مې شروع وکړه لیکلو.
څومره شعرونه مو لیکلي دي که د کتاب په حساب باندې شمار ورته وکړو؟ یعنی څو مجموعې کېږي؟ یو کتاب مو چاپ کړی، څو نورې مجموعې تیارې لرې که یې نه لرې؟ نورې هماغومره وو چې په دا لومړۍ مجموعه کې مو چاپ شول.
مننه تکل صاحب، شاعري خو که تاسې خپله داسې فکر وکړئ د 1915 نه را په دې خوا ته شاعري نو ډېر شعرونه به وي حتما. خو دا چې دا یوه مجموعه ما چاپ کړه هم د نوری صاحب په مرسته، شاید دا خبره مې مخکې هم تاسو ته وکړه، کورې ودان ډېر خوشحاله یم. دا د اقتصادي ستونزو د وجې نه ما نه شو کولی چې خپلې نورې مجموعې زه چاپ کړم. خو که دغه فعلاً داسې اټکل ورته وکړو، د اټکل د مخه نه شاید چې درې مجموعې نورې هم چاپ شي کړي. شعرونه شته لرم.
او نوري مو چې یاد کده تاسو سره څه مناسبت لري اولی ستاسو شعر چاپ د شعرونو ټولګه چاپ کړه؟
تکل صاحب ډېره زیاته مننه. نوري صاحب نوم مو راته واخیستو. نوري صاحب خو که زه ووایم چې زما هر څه دی، نو شاید چې غلو به مې هم نه وي کړي. نوري صاحب اصلا په ښوونځي کې زما شاګرد پاتې شوی و، د لسم ټولګي نه تر دولسمه پورې زما شاګرد و. او رزمی کمرغه چې دولسم ټولګي نگران هم زه وم، او دا زما د شاګردانو په جمله کې وو. ما به کله کله په سینس کې په ټولګي کې د سره یوه نیمه ټوکه کوله. هغه ټوکه داسې شو چې د مینه زما سره پیدا کړه. او ما باندې خو حتې خپله په دې پوهېږي چې هر استاد خپل شاګردان د خپلو بچو غوندې ګڼي. ما خو هم په ما ګران و، خو ده سره هم دا احساس او مینه پیدا شو. بس ما سره به بیا یعنی آزادانه خبرې کولې. کله چې د ښوونځي نه فارغ شو، فراغت نه وروسته یعنې په اصطلاح داسې شو لکه ملګری، نه لکه شاګرد. د ملګري په شکل باندې ما سره خبرې اترې کولې. بیا چې هغه کله اروپا ته مهاجر شو، نو اړیکې م سره لرلې، اړیکه م نیوله. حتی دا چې څه موده سره مرکه کړې وه، ما ته یې وویل نو دغه ارتباط سره لرو. نور څه د خپلوۍ کار نه لرو، فقط شاګردي او استادي ده.
د افغانستان له کورنیو فرهنګي ټولنو سره هلته فرهنګي حلقې دي په افغانستان کې، په کابل کې او په ولایتونو کې، په ننګرهار کې هم شته. تاسو له دې فرهنګي ټولنو او کړیو سره په تماس کې یاست؟ له هغو سره راشه درشه لرې؟ په غونډو کې برخه اخلئ؟
ډېره زیاته مننه تکل صاحب. هو هو، دغه چې کله مونږ په 2020 کال کې د ننګرهار کې د شیرزادو کې مونږ فرهنګي ټولنې خپله جوړې کړې. ادبي ناستې به هم کولې، یو نیم کره کتنې به هم کولې سره، او په باغو غونډو کې به هم برخې سره اخیستلې. بیا دلته یو په 1915 کال کې منگا و مجلا جوړ کړل چاپ ام کړل شیرزاد په نامه چې دغه منگا ولسوالی د شیرزاد ولسوالی په نامه ده دغه مجلا هم غلوم ورته شیرزاد نوم ورته مجلا م چاپ کړ او تر دې اوسه پورې دغه بهیر روان دی اگر چې اوس کوم چې اوس کم رنګ دی منگا فرهنګي بهیر او بیا هم خواري کوو کوشش کوو انشاءالله چې نور یې رنګین کړو او وایځلو بلې
او په پلازمینه کې تاسو هلته وخت هم تیر کړی له فرهنګي ټولنو سره په تماس کې یاست؟
اصل څه به په دې رسنه کې چې کوم چې نه شاید دروغ نه وي ځکه چې مرکز سره د موږ تماس ناممکن خو بل نه خو مشکل دی مرکز او موږ ولسوالۍ ترمنځ د لارې مسافه ډېره زیاته ده نو موږ ورسره نه شو کولای چې د هغوی په فرهنګي غونډو کې برخه واخلو یو خو اقتصادي ستونزې او بل دغه وخت موږ ته اجازه نه راکوي ځکه چې اکثره د موږ خو رسمیت کې په ښوونځي کې وو هغه هم بیا د موږ وجدان نه مني چې د شاګردانو حق دې تلف کړو او په یو فرهنګي غونډه کې دې برخه واخلو نو په دغه اساس باندې مرکز سره په تماس کې نه یو
اثر د کوم شاعر په ځان ویني یا د څوک شته چې تاسو یې شعر ډیر خوښی
ولنا ورا تکلسل د خوږي امکان لري د خوږي امکان لري د ما خپل په معاصر شاعرانو کې البته کوم چې وفات شي د دنیا نه تللي حمزه بابا شاعري مې بیا اندازې ډیر خوښی ده غنی بابا شاعري مې بیا اندازې ډیر خوښی دي با اوسم او دا کوم چې د موږ د سرتا جنډ یو ژوند دي کاروان صدر ته ډیر ګران دی سړي ډیر اورم ځوان ما واقعیت مو ولنه ټول شاعران البته او دا ځانګړي می نمونه ځکه واخستې دا ډیر ځانګړي درته
او د کوم شاعر اثر په خپل شعر کې ویني
دا قضاوت خو به زه نشم کولای تکل څه ځکه دا و الوستین کې شاید وګوري د کوم شاعر اثر د ما په شعر کې شته کنه او حتمان به ویل نه ځکه چې د کوم چې شعر سره چې چالي نه وي هغه خاطر بیا اعلان دی د شاعرانو سره د ما مینا ده امکان لري او تاسو را دي ما په کې هم وی وری نه
په هر حال زه تاسو نه اوس دنه پختم چې هغه شاعر کوم دی چې تاسو په شاعری باندې اثر پر وتاي البته نورې پښتنې هم شته خغلې کړي د لایک امکان لري د اوس خپل یو بل شعر راته واوروي
مننه تکل څه بو ولنا یو بل غزل به هم تاسو ته وایم البته چې دا غزل هم خو هغه غزل وایم چې څنګه د مختم په دې کې د ورېدو کوم را سره خوش شي دا غزل هم په هم کتاب کې چاپ شوی دی که اجازه مې زړه دروغرو
مهرباني وکړه
غزل داسې دی تکل څه وایي چې کله جامونه ماتوي کله پیالی ماتوي کله جامونه ماتوي کله پیالی ماتوي دا لیوانه ولې نن دکې پیمانی ماتوي تر څو چې ورنکړي خیرات د لاجواب حسن تر څو چې ورنکړي خیرات د لاجواب حسن کلی کې ګرځي ملنګ ندي دروازې ماتوي زما پلور د سکاګ واګ قتل مکوا زما پلور د سکاګ واګ قتل مکوا کافر سترګې د پما باندې توبې ماتوي ډیر لکه موږ خوار او زار په محبت کې ګرځي ډیر لکه موږ خوار او زار په محبت کې ګرځي ډیرې د شندو په شربت باندې روژې ماتوي راشه زما تیار تیار ژوند هم رڼا کنه راشه زما تیار تیار ژوند هم رڼا کنه د مخ جلوی دي تورتمونه تورې شپې ماتوي ستا محبت یاغي باغی کړو ملامت نه ده ستا محبت یاغي باغی کړو ملامت نه ده ستا کړېدلې چې دستور د زمانې ماتوي تا کوم څه په ډېرې باخنه سره غزل لک شو خو
نه نه ډېر عالی غزل او ډېره زیاته مننه چې تاسو خپل شیرونه اورویل اوریدونکو سره قدرمن اوریدونکو تاسو د ازادي میلما د ځنګړو مرکو لړۍ اوري
ل شخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبغالو
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ کړیدلای صاحب کتا سو د ریاضی استاد نه وای نو دا امکان و چې د پښتو ادبیاتو درس ورکي په همدې شیرزاد ولسوالۍ کې چرته چې تاسو ژوند کوي
تکل څه ډیر زیات مننه عجیب پښتنه را وکړه تکل څه به تاسو ته معلومه ده او به تر درته معلومه ده چې په ټول دي د اصل کالونه کې د موږ د شیرزاد ولسوالۍ ډیر لري پرته و د مرکز نه البته بیا د موږ د غنیمتي سیستم دې هم ډیر وي او تقریبا دا الیکا چې هم د موږ کمزوري و ځکه چې موږ پایلم څنګه شي خلک اکثر په مرکزونو کې پراته وو دلته تقریبا د هلم کچه ډیره کمزوري و بیا په همدې اساس باندې یو وخت دا فراغ چې دلته د ضرورت په اساس باندې د پښتو ادبیاتو ښوونکي نه و او د هغه په نشتون کې زه په اصطلاح پس له وخته خپل ځمای ښوونکی شوم د پښتو ادبیاتو او دا تدریس مې هم کړی دی او کوم شم انشاءالله
مننه د شعر او ادبیاتو په مسله کې به هم پاتې کیږو کله دلې سپتاسو یوازې شعرونه لیکي او ک لاندې کیسه او ناولونه د ادبیاتو په نورو برخو کې هم کار کوي مخکې تاسو یادونه وکړه چې هلته تاسو په غونډو کې د شعر نقدونه کېدل او خبریاتري کې د کرکټنې کې د نورو فورمونو کې هم په نورو قالبونو کې هم تاسو لیکنه شته
د ریاضي تمنانه تکل صاحب هو دا د لاندې کیسې په برخه کې ما یو څه لیکنی کړې او یو څو لاندې کیسې مې لیکلې وې او په ډیر تاسف سره وایم چې یو وخت د منګت غلطه او د سوالې کې عملیات روان و عملیات کې په اصطلاح منګه د کوره بې ځایه شو او په هغه بې ځایه توب کې د ما یو څه اسناد کول د منځه لاړ نو لیکلې مې وې یو څو لاندې کیسې را سره وې او لیکنه مې ور باندې کړې وه غوښتل مې چې چاپم شي ولی متاسفانه چې هغه نه درک شوي او هغې نه وروسته بیا زه هم زړه ماتې شوم اکثره مې د لنډو کیسو نه شا کړه او د شعر خواته مې مخه کړه اګر چې اوس هم کله کله زړه غواړي چې ولیکم خو نو توکل په خپل خدای انتظار به کوم چې دا احساس به مې کله راژوندی شي
او کیسې خدا سیم نه دی لکه شعر غوندې چې ټوله په حافظه کې پاتې شي ډیر خلک مکمل شعرونه او حتی اوږده نظمونه په حافظه کې ساتي ځکه د ریاضي د استاد په توګه تاسو حافظه باید له نورو شاعرانو نه یو څه توپیر ولري باید خوي تاسو حافظه څنګه ده
مننه تکل سیب دا خو صحیح ده خو د ما حافظه ولات نه پیګم نورو شاعرانو نه ما نه خوي زه حافظه کې د عمر سره شم ساته او کساته مې هغه د مسلک ته مې بیا ترجیح ورکړې ده ریاضي مې په حافظه کې ډېره ښه پرته ده د نور سوالانه دي زه یې که رښتیا ویي سره
کړېدلی صاحب ستاسو یوه ټولګه د شعرونو چاپ ده نورې ټولګې مو هم چاپ ته تیاری دي چې د چاپولو بندوبست شوی
مننه تکل صاحب هو یعنی زما د خوانه تیاری دي ټولګې مې تیاری دي خو فقط یو ځانې ستونزه چې دا هغه زما اقتصادي مشکلات دي ځکه تکل صاحب ما خو تاسو ته مخکې زه ښوونکی یم او زما معاش یا تنخواه مې ډېره کمه ده تاسو ته خپله معلومه ده چې په افغانستان کې د یو ښوونکي تنخواه د شپږ نیم زره نه رانیولې تر 10,000 افغانیو پورې ده نو په هغې هغه د کور هغه لومړنی توکي که موږ واخلو هغه هم نه پیدا کیږي نو دغه ستونزه ما سره ډېره زیاته ده نو په هغه حساب باندې نشم کولی دا نورې ټولګې چاپ کړم او که بیا هم لکه تیر په څیر باندې بیا م کور ودان بیا به ترې مننه وکړم نوري صاحب غواړي که څوک پیدا شي او دغه ټکي ما سره وکړي نو انشاءالله چې اماده دي
او څو ټولګې دي چې تیاری دي چاپ ته یعنی یوه ده او که ډېرې
نه او فعلا خو دوه ټولګې ما بالکل تیاری دي چاپ ته او تر هغې که نورو نه وخت ټایپ کې زیات ووتو شاید
د لرم تیارش ډیر زیاته مننه په پای کې یو لنډه پښتنه ز ډیر وخت له شاعرانو نه پښتنه کوم چې د شعر پژباړه باندې څومره باور لري. ځینې خلک داسې فکر کوي چې شعر نه ژباړل کیږي، خو زمونږ په شاوخوا کې دلته په افغانستان کې د دری ژبې شعرونه هم شته، هم په افغانستان کې دننه او هم په بهر کې. ځینو کسانو ځینې تجربې کړي دي د شعر د ژباړې، له اردو ژبې نه د شعر د ژباړې، له انګریزي ژبې نه د شعر د ژباړې، او همداراز له نورو ګاونډیو ژبو نه د شعرونو د ژباړو تجربې ځینو کسانو کړي دي. تاسو کله تجربه کړې د شعر د ژباړې؟
تکاسه ډیره زیاته مننه. واقعیت کې هم زه دا خوري خوري پوښتنه وکړه. زه واقعیت کې هم دری او اردو ژبه باندې ان شاء الله چې څو اندازه پوهیږم. دری خو قدر پنځ مورنۍ ژبه مې ده، او غلطه به یې ځکه چې ما خو ټول ژوند پلازمینه کابل کې کړو، نو دری ژبه باندې خو هم کمال پوهیږم. او اردو بیا د پاکستان هیواد کې مزه شعر او شاعری دی اردو او دی دری دواره مې لوستې دي، خو ترجمه یې ضرور به ورته یو څه ټکي بدلوي، کنه امکانات یې ډېر سخت دي، ځکه چې هغوی چې کومه قافیه برابره کړې او کوم وزن یې ورته ورکړی، هغوی کلمات او زموږ کلمات سره فرق لري. نو حتما په کې شعر کې یا څه سکته راځي او یا به په کې مطلب قافیه بدلېږي، ضرور به یو څه کلمات ورسره سړی مجبور دی چې بدلې کړي یا د هغې مترادفې کلمې پیدا کړي، نو بیا انشاءالله چې ترجمه یې پکې کېږي. ولې نه،
د قافیې یادونه مو وکړه کړېدلی صاحب، له آزاد شعر سره مو اړیکې څه ډول دي؟ لیکي آزاد شعرونه که نه؟
مننه ډېره زیاته تکل صاحب، خپلې پوښتنه ده. خو په ډېر تعصف سره زه ووایم چې د ما اکثر غزل خوښېږي، او همدا غزل ما تاسو ته مخکې وویل چې ما همدا بابا شاعري خوښېده، او تاسو پوهېږي چې همدا بابا نو د غزل بابا دی، او په دغه برخه مې ډېر داسې زړه ورغلی دی. نو دا سپین شعر یا آزاد شعر سره ولا نه پوهېږم، خپله مې علاقه کمه ده، او که رښتیا در ته دغه استعداد هم نه لرم نه شم لیکلی.
د ریاضي ښوونکی او شاعر محمد نصیر کړېدلی د آزادۍ میلمه په پروګرام کې را سره و. قدر من اوریدونکو له تاسو مننه کوم چې دا مرکه مو واوریده. تر بیا د خدای پامان.
د آزادی میلمه
کتاب سبق یہ دل لکھ حساب سبق یہ
کتاب کتاب سبق یہ دل لکھ حساب سبق یہ
زڑ گئے ورتا وڑے گی گلاب گلاب سبق یہ
زڑ گئے ورتا وڑے گی گلاب گلاب سبق یہ
جوان 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 بن جوڑوی من جوڑوی وطن جوڑوی
جوان 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 بن جوڑوی
پتور کی زلیگی پتور کی زلیگی
پتور کی زلیگی پتور کی زلیگی
یہ پوہ لکھ لے کے پنور کی زلیگی
یہ پوہ لکھ لے کے پنور کی زلیگی
جن 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 تن جوڑوی من جوڑوی وطن جوڑوی
جن 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 تن جوڑوی
خون کے مزڑ گئے دے دمینے خون زیدے
خون کے مزڑ گئے دے دمینے خون زیدے
گھٹے گھٹے یہی لے دامن
سر لے دے
وتے وتے ہیلے دمن سر لے دے
جون 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 چمن جوڑوی من جوڑوی وطن جوڑوی
جون 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 چمن
جوڑوی
من جوڑوی وطن جوڑوی